السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زفرشته صحه کار کلی کوم. په پیل کې خبرونه. د بشری مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر اوچا د عملیاتي څانګې مشر آدم وسرنو په افغانستان کې د اوسنۍ وړتیاو او اوسنۍ بحران د حل لپاره د همغږۍ د هڅو پر اهمیت ټینګار کړی دی. هغه د بشری ناورین په تیر بیا د اقلیمي بدلون او له ایران او پاکستان څخه د کډوالو د راستنېدو له امله رامنځته شویو بحرانونو ته په پام په دې برخه کې هڅې مهم بولي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر پرون یک شنبه له افغانستان سره د مرستو د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړی وو او ویلي چې په وروستیو میاشتو کې له ایران او پاکستانه د راستنو شویو افغانانو په شمیر کې له زیاتوالي سره کړکیچ ډیر شوی دی. په راپور کې همدارس ویل شوی چې د هوا د تودېدو پرله پسې وچکالیو او د اوبو د کمښت په شمول چاپیریالي ننګونو او په عین حال کې بیا بیل سیلونو د زرګونو افغانانو ژوند اغیزمن کړی دی. د په وینا نږدې 24 میلیونه افغانان مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د یو پلاوی په مشرۍ د ایران په بلنه تهران ته تللی. د مولوي عبدالکبیر له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې نوموړی به د دې درې ورځنۍ سفر په ترڅ کې د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان د لوړې په مراسمو کې د ګډون ترڅنګ له یو شمېر چارواکو سره خبرې وکړي. ټاکل شوی ده چې مسعود پزشکیان سبا لوړه وکړي. خبر پاڼه زیاتوي په دې سفر کې به د طالبانو د حکومت او د ایران ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو د حل او د همکاریو د پراخوالو په اړه هم خبرې وشي. دا لومړی ځل دی چې مولوي عبدالکبیر ایران ته سفر کوي. تر د وړاندې د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د ایران د مخکینی ولسمشر ابراهیم رئیسی د جنازې په مراسم کې د ګډون لپاره ایران ته تللی وو. د طالبانو د بغلان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست وای چې په دغه ولایت کې د تاریخي سیمو او د سیلونو لکبل تاریخي سیمې د سیلونو لکبل زیانمن شوې دي. د سروې پترڅ کې 98 تاریخي سیمې کشف شوې دي. دغه ریاست نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا 8 ساحې چې سمڅي او غونډې پکې شامل دي د بغلان په بورګي نهرین د صلاح پول حصار مرکزی بغلان او دهنی غوري ولسوالیو کې کشف شوې دي. د خبر پانی پر اساس د لرغونی اثر د باختری دوري او زینی د کوشانی دوري دي. د سکل د ثور د میاشتې د سختو بارانونو او سیلونو لکبل په بغلان ولایت کې تر 300 ډیر کسان مړه او سلګونه کورونه ویجاړ شوی دي. د هرات ولایت په ادرسکن ولسوالۍ کې تیر شپه په یو ترافیکی پیښه کې 8 تنه مړه شول. ځای طالب چارواکو نن رسنیو ته ویلي چې پیښه د ادرسکن ولسوالۍ په خاجوري سیمه کې هغه مهال وشوه چې د سپرلیو موټر له یو بار وړونکي موټر سره ټکر شو. د دې پیښې په قربانیانو کې 3 ماشومان او یو ښځه شامل ده. په افغانستان کې په وروستیو کې ترافیکی پیښې ډېرې شوې دي. د اکثرو ترافیکی پیښو علت د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د لارو خرابوالی ښودل شوی دی. پاکستانی رسنیو نن راپور ورکړ چې سکل تر وسه پورې په خیبر پختونخوا ایالت کې په وسلوالو بریدونو کې لګ تر لګه شپږ یا پولیس وژل شوی دي. د پاکستان د جیو نیوز تلویزیون د راپور له مخې په بیلابیلو حملو کې 114 نور پولیس ټپیان شوی دي. د راپور پر اساس پر پولیسو تر ټولو ډیر بریدونه په ډیرې اسماعیل خان کې شوي چې له کبله یې ټول ټال درویشتانه پولیس وژل شوي او همدومره نور ژوبل شوي دي. په پاکستان کې پر امنیتي ځواکونو د اکثر بریدونو مسولیت د ټي ټي پی یا د پاکستانی طالبانو ډلې په غاړه اخیستې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د جنوبی اسیا د چارو عمومي رئیس سید رسول موسوی وای زیاتره هغه معلومات چې په ایران کې بهرنیو ادباو د شمیر په اړه خبري ناسم او له مبالغې ډکې دي. هغه نن پر خپل ایکس پاڼه کې د مهاجرت د ملي ادارې د تشکیل په اړه د حقونو بحثونو ترڅنګ د دغه سازمان یو مهمه دنده په هیواد کې د کډوالو د شتون په اړه د دقیقو شمیرو او دقیقو احصایو برابرول دي. دا مهم شی په ټولنه کې د افواهاتو او غلطو معلوماتو د خبرېدو مخه نیسي. یو شمېر ایرانی رسنۍ په ایران کې د افغان کډوالو شمیر تر شپږ میلیونو ډیر خولې. خو د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د لوی کمشنرۍ د ارقامو پر اساس په ایران کې د افغان کډوالو شمیر 4 میلیونو ته رسیږي. د جرمنی د کورنۍ چارو وزیر نانسی فایزر وای افغانستان د سوریه او د سوریه ته د مجرمو پناه غوښتونکو د شړلو لپاره لبیلا بیل هیوادونو سره د برلین پټې خبرې روانې دي. هغه په دې اړه د افغانستان له گاونډیو هیوادونو سره خبرې کړي چې د هغو لارې مجرم افغان پناه غوښتونکو افغانستان ته واستوي. پرون یک شنبه میرمن فایزر لبیل ام سونتانک ورسپانې سره په خبرو کې وویل چې هدف یې په ځانګړي ډول د مجرمو سخت دریزو اسلام پالو ایستل دي. جرمنی وای افغانستان او سوریه ته د هغه کډوالو د اخراج پاړه چې په جرمنی کې ښکیل دي په جرمونو کې ښکیل دي لبیلا بیلو هیوادونو سره پټ خبرې روان دي.
دوی با سرنګه پریکړه وکړه په عموماً کې داسې تشویشونه راخپاره کړي د افغانانو سره، نو زمونږ هیله هم دغه ده چې د دقت نه کار واخیستل شوی.
په افغانستان کې د طالبانو له لوري د خزینه سنگارتونونو د تړلو یو کال پوره شو. یو شمیر سنگارګرې چې د خپل کورنۍ او سرپرستۍ ور په غاړه و، د طالبانو حکومت له دې بندیز وروسته له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
زیاتره د کورنۍ سرپرستان وي او د دوی ژوند او د دوی هغه رواني حالت باور وکړ بالکل د ویلو ور نه دي.
د نورستان اوسیدونکو وایي تیرو بارانونو او سیلابونو یې ویالې سربندونه او کرانیزې ځمکې ویجاړې کړې دي، خو تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې.
سختو بارانونو او طبیعي آفتونو له وجې نورستان غریب او بیچاره ولسونه له سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخ شوي دي.
په دې خبري مجله کې درته نور راپورونه هم لرو. ملتیا مو غواړم.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خراغ لې خبرونه ته اول راپور ته ورزو. جرمني وايي افغانستان او سوریه ته د هغه کډوالو د اخراج پاړه چې په جرمني کې په جرمونو کې ښکیل دي لبیلا بیلو هیوادونو سره پټې خبرې روانې دي. د جرمني د کورنۍ وزیر پرون یک شنبه د جولای د میاشتې 28مه د بیلټ ام سونتاک په نامه یوې آلمانی ورسپانې ته ویلي هغه افغانان او سوریایي وګړي چې په جرمونو کې ښکیل دي باید خپل هیوادونو ته واستول شي. تر دې وړاندې د جرمني لومړی وزیر هم په بیړه د هغه افغان کډوالو چې په لویو جرمونو کې ښکیل دي له دې هیواده د ایستلو خبره کړې وه. پاتې حال په دې تفصیل په دې راپور کې واوري.
د افغان کډوالو پر وړاندې د ننګونو او سنزو په دوام د جرمني د کورنۍ چارو وزیر ویلي هغه افغانان چې په دغه هیواد کې په جرمونو کې ښکیل ویل دغه هیواد به وستل شي. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر نانسی فیزر پرون یک شنبه د جولای د میاشتې 28مه نیټه د بیلډم سوانټنګ په نامه یوې آلمانی ورسپانې ته ویلي چې له بیلابیل هیوادونو سره پټې خبرې روانې دي. سوله جرمني په جرمونو کې د ښکیلو افغانانو او سوریایي وګړو د وستلو په برخه کې اسانتیاوي رامنځته شي. اغلی فیزر همداراز ویلی چې د دوی لپاره د آلمان امنیتي ګټې په سر کې دي او هغه اسلام پالي چې په پرله پسې ډول په دغه هیواد کې د تاریخوالي په پیښو کې ښکیل دي باید له جرمني وویستل شي. د روان کال د جون د میاشتې په لومړیو کې د جرمني په دوو خارونو کې د دوو افغان کډوالو لوري د چړې په جلا جلا بریدونو کې چې له کبله یو پولیس وژل شوی او لستنه نوټه پین شوی و په جرمني کې جدي خبرګونونه راپارولې دي. له یادو پیښو وروسته د جرمني لومړی وزیر د دغه هیواد پارلمان ته په وینا کې ویلي چې په لویو جرمونو کې ښکیل افغان او سوریایي اتباع بل دغه هیواد وېستل شي. په ورته وخت کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر بیا دغه هیواد پر لومړی وزیر د یو شمیر افغان کډوالو د بیرته سنولو لامل نیوکه کړې وه او ویلي چې دغه پلان د عملی کېدو وړ نه دی. په جرمني کې یو شمیر میشت افغان کډوال وایي د جرمني چارواکو روسي او سرګندونو د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن کړي دي. د جرمني په مونشن ښار کې میشت افغان کډوال خنجر زواک په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دا چې موږ هم دلته ژوند کوو او افغانانو سره په ارتباط کې یو، نو هغوی په زړه کې هم داسې تشویش دی چې دوی به څرنګه پریکړه وکړي. په عموماً کې داسې تشویشونه راخپاره کړي د افغانانو سره، نو زموږ هیله هم دغه ده چې د دقت نه کار واخیستل شوی. په دې چې یو څوک جرم لري نو ځینې کسان د مجبورۍ نه دلته راغلي دي، غریب کار دي، غریبي کوي، نو که د دقت نه کار واخیستل شوی نو دا به ټول د افغانانو په ګټه وي.
د جرمنی په بون خار کې یو بل افغان کډوال چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي رډیو ته وویل
ډیر افغانان دې دا تشويش کړی دی په تشويش کړی دی او بل دا تشويش هم پر ځای پدې دی چې ځکه دا بلاسي او پی خو چې په ټول دولت په دې ته توجه راوړل دي نو بس په دې خلک پر دې تشويش کړی چې د وڅو د غمه لاندې ونسو سي او خلک ډیر باندې ښکړه کړي
په جرمنی کې د افغان کډوالو په اړه د جرمنی چارواکو د سرګندونو په خبرګون کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت وړاندې د جرمنی له حکومت غوښتنه کړې و چې د افغان اتباعو د ایستلو موضوع ورسره د نورمالو قونسلي تعاملاتو پر بنسټ حل کړي خو په پټه له ځینو هیوادونو سره د جرمنی خبرې دا ښیي چې تر دې دمه د طالبانو د حکومت دغه غوښتنه په پام کې نه ده نیول شوې
په همدې موضوع کې به پاتې سو او د څېړلو لپاره یې په جرمني کې د کډوالو د حقونو فعال شبیر سلیمی را سره دی. شبیر سلیمی صاحب استړی مشه خبرونه ته تاسو زما غږ
مې مننه سلام تاسو بله سلام تاسو ته
مننه سلیمی صاحب که تاسو اوریدلې پرون ته جرمني د کورنۍ چارو وزیر یو ځل بیا د افغانانو او سوریي وګړو د استلو پر موضوع بیا د ټینګښت وکړه نو په دې اړه تاسو نظر راخلو او په جرمني کې مش کډوال پسان دښنو کې دی او داسې سرګندونې به د دوی په کیسونو باندې څومره ناوړه غیزه وکړي نو تاسو په نظر څه خوښ کړئ ترنه څنګه
دا ونه لمخې هم داسې کاري چې دوی په پټه باندې له ځینې هیوادونو لکه ځینې هیوادونو سره خبرې روانې کړي دي چې هغه کډوال به له جرمني څخه ایستل کېږي چې هغوی دلته په جرمونو کې ښکېل دي. متاسفانه دې وضعیت ځینې هغه کډوال اندېښمن کړي دي چې د کلونو کلونو راهیسې دلته د قبولۍ په تمه دي او یا هم په رسمي توګه دلته ژوند نه کوي یا هم اسناد نه لري. نو که چېرته دا پروسه پیل کېږي بیا نو طبیعي ده چې ځینې نور کسان به هم ورته راایستل کېږي، یعنې هغه کسان چې قبولي یې نه وي اخیستي. اوس خو یوازې دا نوم ورکول کېږي چې هغه کسان چې دلته په جرمونو او جرایمو کې ښکېل دي او یا هم د هغوی افراطي ډلو ملاتړ کوي ټولنیزو رسنیو کې یا هم په ورځني ژوند کې. خو متاسفانه که چېرته دا پروسه پیل شي نو هغه کسان به هم وایستل شي، یعنی ډیره ممکنه ده یعنی لاره په پیدا شي. تر اوسه خو هغه د قانون له مخې په ډیپورت باندې افغانستان او سوریه ته دواړو هیوادو ته ډیپورت باندې بندیز لګولی و. که چېرته قانوني کېږي او بندیز په دې نوم باندې پیل دا بندیز په دې نوم باندې پیل کېږي چې دا کډوال په جرمونو کې ښکېل دي، نو متاسفانه چې نورو کډوالو ته به هم د ایستلو لاره پرانستل شي.
مننه سلیمی صاحب. نو مونږ څنګه چې پراپورونو کې اورو ډيري کډوال وسم په کمپونو کې به سرنوشت پاتې دي د همدغه راپورونو تحصیل لاندې راغلي دي، یعنی د دوی کیسونه ټول به سرنوشت دي. دوی آیا په جرمني کې د دوی د استازي توپ لپاره د حکومت د دې پریکړو پر وړاندې څوک شته، کوم سازمان، کوم ټولنه چې د دوی استازي توپ کوي او د دوی د کیسونو د دفاع لپاره غوچت کی؟
هغه کسان چې کمپونو کې دي او د دوی کیسونه تر تحقیق لاندې دي یا هم د کتنې تر پروسه لاندې دي، هغوی خو طبیعي ده چې دلته ډېر بیروبار دی، د کډوالو هغه وخت اخلي او پخوا یې هم وخت اخیستی دی. او دا چې د دوی غږ پورته شي په ځینې خبرونو کې په خپل افغانانو هم ځینې لاریونونه کړي وو او لا به هم ممکن پلان وی ام چې ځینې لاریونونه وکړي. ځینې ادارې چې د کډوالو په برخه کې فعال دي او د حکومت پالیسیانو چلنج کوي هغه لکه د پزول و هغوی هم یو مفصل راپور په دې اړه باندې خپور کړی دی او ویلي دي. حتی په د حکومت په ساته باندې هم ځینې چارواکي په دې اړه موافق نه دي، ځکه تېره ورځ هم د بهرنیو چارو وزیر د لومړي وزیر په خبرو او څرګندونو باندې نیوکه کړې وه او ویلي وو چې د افغانستان غوندې هېواد ته د کډوالو بېرته ستنول ممکن له خاطر څخه ډاک وی. او نو معلومه بشي چې دوی څه کوي او د افغانانو کومې ټولنې چې دلته په جرمني کې دي هغوی هم په دې هڅه کې دي یا هم خو دغه هڅه کړي دي چې د پریکړو په مقابل کې لاریونونه وکړي، هغه مدني حرکتونه چې دوی یې کولای شي. متاسفانه په پالیسیانو کې خو تغییر ساته باندې پرته له ځینو نړیوالو ارګنایزیشنو پرته افغانانو متاسفانه داسې ټولنې او یا هم داسې رسمي ادرسونه نه لري چې د علم مخې غږ پورته کړل شي.
مننه سلیمی صاحب، په اخر کې کلان را ته وایي چې آیا تر اوسه پوری د دغه راپورونو په مبنا باندې تر اوسه پوری کوم کډوال یا کوم کورنۍ یا څوک وستل شوی دی له جرمنی نه، یا د تنا د راپور تر پوری پاتې دي دا خبره تر راپور پاتې؟
رسمن خو څوک نه دی استل شوی تر اوسه پورې، ځکه هغه داسې راپور نه دی خپور شوی. یا همداسې اتمن په ټولنیز رسنیو کې داسې یو خبر راځي که ته افغانستان ته یا هم نورو هیوادو ته څوک ډیپورټ شوي وي، رسمي شمیرې نشته. تر اوسه هم د حکومت ځواب دغه دی، د ښکېلو ادارو ځواب دغه دی چې موږ په پلان باندې کار کوو چې یوه رسمي طرحه به وي او د هغه میکانیزم له لارې به هغه کډوال ایستل کېږي چې دلته په جرمونو کې ښکېل دي، جرم یې ثابت شوی دی او یا هم دلته یې جرمونه کړي دي. نو رسمي شمیرې نشته او رسمن څوک نشي تاییدولی چې دغه افغان یا هم دغه کورنۍ افغانستان ته ډیپورټ شوی ده.
ډېره زیاته مننه سلیمی صاحب. په جرمنی کې د کډوالو د حقونو فعال شبیر سلیمی و را سره چې په جرمنی کې د میشت کډوالو د وضعیت په اړه را سره وغږیده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه ورځ.
ورزو بیا افغانستان ته. په افغانستان کې د طالبانو له لورې د خزینه سنگارتونونو د تړلو یو کال پوره شو. یو شمیر سنگارګری چې د خپل کورنۍ سرپرستی ورتر غاړي و، وایي د طالبانو حکومت له دې بندیز وروسته له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي په دې څه باندې یو کال کې د یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو لپاره هم حیران وي. نور جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
میرات ولایت کې یو سنگرګره چې وایي دا تکسیزي کورنۍ سرپرستی ورتر غاړې ده. هغه چې نغوړي نومې په راپور کې واخیستل شي، وایي له تیر یو کال راهیسې چې طالبانو خزینه سنگرتونونه تړلې، له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان ده.
د افغانستان ډیری خلک اقتصادي ستونزو سره مخ دي. موږ مېرمنې خو بیخي، لکه زه چې سنگارګر وم او دایت سرچینه مې هم هغه وو. اوس چې دایت سرچینه نه لرم، نو سل په سل چې اقتصادي ستونزه ډیری دي.
په کابل ښار کې دوه مېرمنو چې په خوای په سنگارتونونو کې کار کوي، ازادي راډیو ته وویل چې له تیر یو کال راهیسې د خپلو کورنیو لپاره د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره حیران دي. دوی هم چنې غوښتل نمونه په دې راپور کې یاد شي. ازادي راډیو ته وویل
په کورنۍ کې مو نو کسه دی، په دوی کې زه د کور مشر لور یم. ما به کار کوو، د ارشګل لارې به می د کورنۍ خرڅه پیدا کوو او مرسته به می کوله، ځکه پلار می ناروغ دی.
د همدې سنگارتون لالارې د دوه درې کورنۍ ډوډۍ به می پیدا کوله. همدا مو عاید او روزګار مو چلی ده. اوس ستونزې ډېری دي، ژوند ډېر ستونزمند شوی. یو څه مشتریان مو چې وو هغوی هم ناراضي. داسې هم نه کیږي چې په کور کې کار وکړو.
څه باندې یو کال کېږي چې د طالبانو حکومت خزینه سنگارتونونه تړلې دي. د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده د لفظي حکم پر بنسټ د تیر هجري لمریز کال د چنګاښ میاشتې له څلورمې نېټې څخه د همغه کال د زمري میاشتې تر درېمې نېټې پورې د کابل ښار ولایتونو ټولو سنگارتونونو ته وخت ورکړل شو څو خپل فعالیتونه بند کړي. که څه هم دې بندیز په کور دننه او بهر ډېر غبرګونونه راوپارول، خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان عاقف مهاجر هغه مهال د دې پریکړې ننګه وکړه او ادعا یې وکړه چې حکومت یې دا پریکړه د شریعت په رڼا کې او د خلکو خراب اقتصادي وضعیت ته په کتو کړې. د افغانستان د کسبګرو او هټیوالو خونې د معلوماتو له مخې د دغه حکم له مخې په ټول افغانستان کې 12,000 سنگارتونونه وتړل شول چې شاوخوا 5,000 مېرمنو پکې کار کوه. د ښځو د حقونو فعاله اوګیا میل وایي دې بندیز د مېرمنو پر روان باندې خورا ناوړه اغېز کړی دی. هغې ازادي راډیو ته وویل
زه باید ووایم چې د هر ښځې سره چې یو جواز او دوی کار کوو، دوی سره شپږ نه تر لس ښځې نور کار کوو او خپل کورنۍ د پاره به نفقه برابرول. زیاتره د کورنۍ سرپرستانې وي او د دوی ژوند او د دوی
هغه رواني حالت باور وکړ بالکل د ویل ور نه دي د بقاله رانه ګوري چې څه به وکړو.
اغلی امیل وای د خزو په سنگرتونونو بندیز په افغانستان کې د فقر او بیوزلۍ کچه لا پسې لوړه کړه، خو طالبانو نه یوازې په افغانستان کې په خزینه سنگرتونونو بندیز لګولی بلکې پر خزو یې ګڼ نور محدودیتونه هم لګولی دي. د شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو په هر ډول خزینه زده کړو بندیز په ډیری دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کاره د ښځو راګرځول، ورزشي کلبونو او تفریحي پارکونو ته د ښځو نه پرېښودل او یو شمېر نور هغه محدودیتونه دي چې طالبانو پر افغان ښځو لګولي دي. طالبان دا کوي چې د ښځو په ګډون یې د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، خو د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو بېلابېل هېوادونو او افغان مېرمنو ته دغه ادعا د منلو وړ نه ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل کابینه د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو کابینه ته صلاحیت ورکړ چې د جولان په لوړو کې د هغې حمله غچ واخلي چې 12 ماشومان پکې ووجل شول. اسرائیل او امریکا د لبنان حزب الله په دې برید کې په لاس لرلو تورن کړی، خو حزب الله وایي چې دا برید دوی نه دی کړی. پاتې حال په دې راپور کې
سپینې مڼۍ د یکشنبې په ورځ تایید کړه چې د جولان په لوړو کې د مجدال شانس پر کلی مرګونه راکیټي برید د لبنان حزب الله ډلې کړی دی او امریکا په دې اړه له لبنانی او اسرائیلي چارواکو سره خبرې کوي. د امریکا د ملي امنیت شورا وایاند د یکشنبې په ورځ په یو خبر پانه کې دغه برید وحشتناک وباله. ادرین واټسن په خپل بیان کې ویلي هغه راکټ چې د اشغال شوی جولان په لوړو کې د مجدال شمس په دروزی کلی کې لګیدلې د لبنان د حزب الله ډلې تر کنټرول لاندې سیمې څخه توغول شوې ده. د شنبه په ورځ په دغه کلی کې د فوټبال په یو میدان کې یو راکټ ولګید چې له عمله 12 تنه ووژل شول چې اکثره یې اسرائیلي ماشومان وو. د سپینې مانۍ د ملي امنیت شورا ویندوی د یک شنبه په ورځ له نړیوالو د دې برید د غندلو غوښتنه وکړه او په عین حال کې وویل چې د امریکا متحده ایالاتونه د لبنان او اسرائیل د اوبو په پوله کې د ډیپلوماټیکو حل لارو د موندلو په لټه کې دي څو د دې ډول بریدونو مخه د تل لپاره ونیول شي. د اسرائیل امنیتي کابینه د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو حکومت ته واک ورکړ چې د اشغالي جولان په لوړو کې د راکټي برید د جواب د وخت او ترنګوالي په اړه پریکړه وکړي. اسرائیل او امریکا دواړو د دې پیښې په تړاو د لبنان حزب الله تورن کړی دی، خو حزب الله د مجدال شمس پر کلی د شنبه د ورځې د حمله مسؤلیت نه دی منلی. اسرائیل د حزب الله په وړاندې د غچ اخیستنې ژمنه کړې او د اسرائیل جټ الوتکو هم د یک شنبه په ورځ د لبنان په جنوب کې په ځینو هدفونو بریدونه وکړل. په همدې حال کې د دوشنبه په ورځ اعلان وشو چې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د کړکیچ د زیاتېدو له امله د بیروت په هوایي ډګر کې الوتنې لغوه شوې دي. د لبنان د منځنی ختیځ هوایي شرکت ترکش ایرلاینز، سن اکسپرس، ایجن هوایي شرکت او ایتوپیا هوایي شرکت په ګډون مختلفو هوایي شرکتونو بیروت ته الوتنې لغوه کړې دي. د غزې د جګړې له پیل راهیسې د حزب الله او اسرائیلي پوسټ ترمنځ د ډزو تبادله زیاته شوې ده. نشته په ټوله سیمه کې الوتنې او د کارګو ترانسپورت ګډوډ کړی دی.
په کندهار کې د شزو په لاس جوړې سوي خامکې غاړې چې
په کندهار کې د کمپیوټري خامک غاړو پلورین کې وای چې په دې ورستیو کې د دوی کاروبار ښه شوی دی او ډیری خلک د لاسي غاړو پر ځای کمپیوټري غاړو ته مخه کړي ده. پاتې حال یې په دې راپور کې واوري.
په کندهار کې د شزو پلاس جوړې سوي خامک غاړې چې ځانګړي شهرت لري اوسې بازار کمپیوټري خامک غاړو پیک کړي دي. په دې ولایت کې د تیر څو کلونو راهیسې کمپیوټري غاړې دود سوي چې زیاتره له هرات او کابل ولایتونو راوړل کیږي. محمد چې د کندهار په چارسو کې د یاد غاړو یو پلورونکی دی وايي په دې ورستیو کې کاروبار غوړېدلی او ډېر خلک ورڅخه کمپیوټري خامکي غاړي او پټوان پیری.
کمپیوټري غاړو بازار وسه څه شدې در لاسه غاړو پرې ولې چې د افغانستان د خلکو اقتصاد چې دی هغه زی په دې داس نه دی لکه د نورو ملکو د خلکو اقتصاد نه په دې خاطر لاسه غاړي چې هغه ګران تمامي وو خلکو ته زمر وو خلکو ته 15000 افغانۍ په 10000 افغانۍ او کمپیوټري غاړي چې بس مناسب قیمت دی 1500 څخه نیولې به 1500 پر هغه ګران شي. معنا مشتلا سره
یوه کنداری لاسی خامکی غاړه ل 15000 افغانۍ نیولې تر 20000 افغانۍ هم لوړه بې لري، خو کمپیوټري غاړه بیا ل 1500 افغانۍ تر 1500 افغانۍ پورې بې لري چې د ماشين په وسیله په څو ساعتونو کې جوړیږي او د کمپیوټري غاړو په نوم یې شهرت موندلی. خو کنداری لاسی خامکی غاړي بیا ځانګړي تاریخي او فرهنګي ارزښت لري. د نسیمې پونم د کندهار ښار یو اوسیدونکی وای، خامکی غاړي د شوز لخوا په ځانګړي مهارت او زحمت سره جوړیږي او هر غاړه یې ځانګړي ډیزاین او رنگونه لري چې جوړولې ل څلور میاشتو څخه تر شپږ میاشتو پورې وخت نیسي. د دې په وینا د دې غاړو جوړول نه یوازې د یوې کورنۍ عاید زیاتوي، بلکې د شوز لپاره یو تخلیقي او هنري فعالیت هم دی.
تقریبا دا یو غاړه دی په څلور میاشتې په پنځه میاشتې مسکینانې غریبانې ښځې دي مجبوره دي، د هغو ګوتې سره دي، د هغو سترګې په وتلې دي، مګر د غونې ګټه یې دی نه وړي لکه دوکاندار چې وړي.
په کندهار ښار کې د لاسي غاړو دوه پلورونکي صبغت الله او قدرت الله وایي چې اوسمهال په هیواد کې اقتصادي ستونزې ډېرې دي او خلک د لاسي غاړو رانیولو وس نه لري، نو ځکه یې پر ځای کمپیوټري غاړې استفاده کوي.
اساسي لامل یې دا دی چې د اقتصادي وضع په اساس باندې دغه چې دی ارزانه تمامیږي او یو اقتصادي پریوزي خلګي اوندي شوکې کوي او لاسي غاړه چې ده دا قیمت به شي دی، د لاس شي دی، قیمت یې ډیر پیسو دی، هر سړی رسیدګی نشي ورته کولای یا رنیولای نشي.
شل کار کیږي دا کیسه کوم له چې دا ځای دی ورور چې خلګو وس وس نه بخرسيږي په دالاسي کمپیوټري چې دا ورور په تاسو او وساو په نسو او ټکرو ګر شانو سره ده، نو لاسي په الله زرو په تاسو او په نظر بر په چې دی وس نه خرسيږي ورور الله تاسو سره مپلشان یو دار کم دی په دا خاطر هغه بازار لري.
په ورته وخت کې د کندهار د معدن او صنایع خونی مشر سید صبر رحماني وای، کنداری لاسي غاړي د غریبو میرمنو د روزي وسیله ده او نه باید بازار خراب سي. دا معنی په خبره صنعتکاران باید هغه توکي تولید کړي چې له بهر راولل کیږي او هیوادوال ډیر ضرورت ورته لري.
د کمپیوټري غاړو شتون په بازار کې دا حقیقت دی چې زموږ پر لاسي صنعت ډیر سایه غوړولې ده. مثلا موږ په خوا ډیر تولیدات د اطراف څخه د کلو د ولسوالۍ څخه لاسي غاړي درلودلې چې بازار ټول د هغوی څخه ډاکو، د دې ځای څخه به نه یوازې دا چې د افغانستان ولایتونو ته بتللې بلکې بهرني وادونو ته هم صادرېدلې. متاسفانه چې دغه کار وس د رکوت سره ځکه مخامخ دي چې کمپیوټري سیستمونه ورته راووتل. په خو به یو خور ناستو په درو څلور میاشتې کې به یو غاړه جوړوله، دغه د کور د اقتصاد به تکافو به کوله.
کنداری ځوانان خامکی غاړي په اخترونو ودونو او نورو مذهبي او ټولنیزو مراسمو او پروګرامونو کې اغوندي چې وستر ډېر د کمپیوټري غاړو څخه استفاده کیږي. د اقتصادي چارو ماهرین وړاندیز کوي چې د طالبانو حکومت او اړوند مرستندوی بنسټونه دي د لاسي صنایعو لپاره بودیجه ځانګړي کړي او په ځانګړي توګه د لاسي خامکی غاړو لپاره د بازار موندنه وکړي ترڅو د شوزو لپاره د روزګار فرصتونه برابر او د اقتصاد د سرچینه پیاوړې شي.
د نورستان اوسیدونکو وایي تیرو بارانونو او سیلابونو یې ویالې سربندونه او کرانیز ځمکه ویجاړې کړې دي، خو تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې او نه یې هم چا پوښتنه کړې. پاتې حال زموږ د همکار په دې راپور کې واوري.
دا د لویدیز نورستان د منډول ولسوالۍ د بانډول درې په خوړ کې د رڼو بهیدونکو بو شور دی. دلته د څو کلیو په لسګونه ځوانان، سپینګیری او زلمیان لګی دي سیلابوړې سربند جوړوي. څوک د څیړې او څانګې را ماتوي، څوک تیږې را ټولوي او څوک لګی دي همدا څانګې او تیږې په سربند کېږدي او اوبه ویلې تخیجوي. د همدې خلکو مشر فقیر محمد لستونی او پینسی را بډوهلی لون خشت لسربند را پورته شوی او له چارواکو ګیلې کوي.
د خدای لپاره موږ چاته غږ وکړو؟ زموږ د فریاد او غږ اورېدو مرجع چیرته ده؟ موږ تباه او برباد شو، څوک مو پوښتنه نه کوي. په زراعتي ځمکو کې مو اوس شین بهیږي. موږ په تمه وو چې ولسوال صاحب، قومندان صاحب او کومبل چارواکی به راشي، خو یو هم رانغی. دغو صاحبانو حتی خپل یو استازی هم راونه لیږه. د خدای لپاره تاسو زموږ واکمنان نه یاستئ، موږ ستاسو رعیت نه یو. یو ورځ به حتما لوی څښتن له تاسو څخه زموږ د غریب ولس پوښتنه وکړي.
هغه به ټولو اړوندو ادارو ته مو خبر ورکړ، هیڅ چا مو پوښتنه ونه کړه، له هغوی ناهیلی شو او اوس مو خپل د سربند او ویلو جوړولو ته مټي رانغښتی دي. د دواب ولسوالۍ اوسیدونکي 45 کلن نعمت الله خپل غبرګ لاسونه په تشو کې یخي، په هغو پټو کې ولاړ دی چې دوه اونۍ وړاندې پکې څڼه او بامبل شوي جوار ولاړو، خو اوس ترې سیلاب خوړ جوړ کړی او اوبه پکې روانې دي. نعمت الله راته وویل سیلاب ورته په دوه جیربه ځمکه ولاړ کښت او له میوو ډک بڼ په خړو اوبو لاهو کړی دی.
تقریبا دو جریب زمین زراعتی و یک چند درخت باغ و باغچه
شدیدو بارانونو، توپان، گلی او سیلاب یوازی پا لویدیز نورستان که